دا مشال رادیو دا محل په خبر کې د سهار نه او په کابل کې اتنیو تجیبی په دې خبرونه کې چې سلام مخانو دیگی زبان ساحل در سره یم او تاسو ته هر کلی وایم. په خبرونه کې د ځن رپورټونو تر څنګ له تاسو څخه ستاسو د سیمې خبرونه اورو. د دې لپاره تاسو کولی شئ چې پر فیسبوک راته د خپلو سیمو تازه حال ولیکئ او له دې سره تر څنګ بیا وروسته کولی شئ چې په ټلیفون، سکایپ او وایبر هم را سره رابطه وکړئ. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو په تهران کې غونډه کړې. د پاکستان ولسمشر سید ظهور آغا د بلوچستان نوی گورنر ټاکلی او په نړۍ کې له کووډ 19 څخه د مړو رسمي شمیر تر 4 میلیونه اوښتی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا غړو په تهران کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي. د دواړو خواوو استازو پرون پر داسې مهال له یو بل سره لیدلي چې طالبانو د بادغیس ولایت پر مرکز قلینو برید وکړ او ښار ته ننوتل. افغان چارواکي وایي د پرونۍ ورځې تر پایه یې وسلوال په شا تمبولي ول. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجیې انوري بیګا مشال راډیو ته ویل د تهران غونډه د اعتماد جوړونې لپاره شوې. هلته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تیر ماخوستن پر ټویټر په بیان کې ویلي چې په داسې حال کې چې له افغانستانه بهرني پوځیان وځي د افغانانو مخې ته د هیواد د سوله ییز راتلونکي ټاکلو لپاره هیڅ خنډ نه دی پاتې. په پرونۍ غونډه کې د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا په پلاوي کې پخوانی مرستیال ولسمشر یونس قانوني هم شامل وو او د طالبانو د پلاوي مشري په خطر کې د سیاسي دفتر مرستیال شیرمحمد عباس ستانګزي کوله. امریکایي ولسمشر جو بایدن په اپریل کې اعلان وکړ چې د روان کال د سپتمبر تر 11مې په ټول سرتیری له افغانستانه باسي. تر نوموړي وروسته ناټو هم له هغه هیواد د پوځیانو ایستلو اعلان وکړ. په مه میاشت کې د سرتیرو د وتلو بهیر له پیل راهیسې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. د پاکستان ولسمشر سید ظهور آغا د بلوچستان د نوي گورنر په توګه ټاکلی دی. بیګا د پاکستان ولسمشر له دفتره په خپور بیان کې راغلی چې عارف الوی پرون د بلوچستان د پخوانی گورنر امان الله یاسینزی استعفا ومنله او سید ظهور آغا یې د صوبې نوی گورنر وټاکه. آغا بیګا له مشال راډیو سره په لنډو خبرو کې ویل د تعلیم او روغتیا په برخه کې د ولس خدمت کول غواړي. نوموړی د پشین اوسیدونکی دی او په کوټه کې د وړو کاروبار کوي. نوموړی د تحریک انصاف ګوند له لومړنیو سیاستوالانو څخه دی چې په 1996 زیږیز کال کې له اوسني وزیر اعظم عمران خان سره یو ځای سیاسي هلې ځلې پیل کړې وې. امان الله یاسینزی د 2013 زیږیز کال اکتوبر راهیسې د بلوچستان گورنر وو او په اپریل کې وزیر اعظم عمران خان ورڅخه استعفا غوښتي وه. خو یاسینزی هغه مهال ویلي ول چې وزیر اعظم له گورنره د استعفا غوښتو واک نه لري. د کورمې د پولیسو مشر د مذهبي کرکې او سخت دریځۍ مخنیوي لپاره د ضلع د ټولنیزو شبکو د پاڼو د څار اعلان کړی دی. طاهر اقبال د چهارشنبې په ورځ په پاړه چینار کې خبري غونډې ته وویل چې پولیس به د پلټنو وفاقي ادارې FIA په مرسته په کورمه کې د ټولنیزو شبکو هغه پاڼې څاري چې په وینا یې مذهبي کرکه خپروي او یا نامنیو ته لمن وهي.
کم یو کس هم چې دغه غلط استعمال وکړي، فرقاوادیت ته هوا ورکړي یا د دروغو خبر پروپاګاندا وکړي، نو په کوهاټ کې د ایف آی دفتر وو جوړ شوی د هغوی په مدد به لټوي او پر ضد به ګام اخلي.
اقبال دا څرګندونې پر داسې وخت کړې چې په وروستیو کې د اهل تشیع او سنیانو مشرانو له ځایي چارواکو سره غونډې کړي او ویلي دي چې د ټولنیزو شبکو ځنې پاڼې د سیمې امنیت ګواښي. د کورمې ځنو مشرانو د پولیسو د اقدام ستاینه کړې. خو د خبرونو د یوې پاڼې منتظم ریاض څمکنی وایي د انتظامی اقدام باید د بیان ازادۍ ته خطر پېښ نه کړي. په کورمه کې اهل تشیع او سنیان اوسي چې په تیرو څه د پاسه دوو لسیزو کې پکې څو ځلې د فرقهیز تاوتریخوالي پېښې شوې دي. په مې میاشت کې پر ټولنیزو شبکو د یوه مذهبي شخصیت د سپکاوي ویډیو په سیمه کې د خلکو غوسه پارولې وه. هغه مهال اهل تشیع او سنی مشرانو په یوه جرګه کې پریکړه وکړه چې د هر هغه عمل پر ضد به درېږي چې د سیمې امنیت زیانمنوي. په پیښور کې لسګونه خلکو د هند د فلمونو نومیالي ستوري دلیپ کمار د جنازې غایبانه لمونځ کړی دی. نوموړی پرون د 98 کلونو په عمر کې ومړ او په هند کې خاورو ته وسپارل شو. دلیپ کمار چې اصلي نوم یې محمد یوسف خان وو په 1922 زیږیز کال کې په پیښور کې زیږیدلی و او پلرنی کور یې د ښار په خداداد محله کې دی. پرون مازیګر د دلیپ کمار د جنازې په غایبانه لمونځ کې د نوموړي خپلوانو او یو شمېر مینهوالو ګډون وکړ. د هند او پاکستان د وزیر اعظمانو او افغان سیاستوالانو په ګډون ګڼو هنرمندانو د دلیپ کومار پر مړینه خپګان خولې دی. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او پرون وویل چې له کووډ 19 څخه په نړۍ کې د مړو شمیر تر 4 میلیونه لوړ شوی دی. داسې فکر کیږي چې ښایي له ناروغۍ د مړو شمیر تر دې خورا زیات وي. په یو شمیر هیوادونو کې وبایي وضعیت په خرابېدو دی، ځکه چې د کورونا وایرس ډیلټا بڼه په تیزۍ د خپرېدو په حال کې ده. دې حالت ته په کتو په آسیایي هیوادونو او نورو ځایونو کې حکومتونه د محدودیتونو بحالولو ته اړ شوي، خو په عین حال کې په شتمنو هیوادونو کې محدودیتونه د نرمېدو په حال کې دي. د ډبلیو ایچ او مشر تدروس ادنوم ګبریسس پرون وویل نړۍ د وبا په خطرناک پړاو کې ده. په داسې حال کې چې د اولمپیک لوبو پیلېدو ته 2 اونۍ پاتې دي، ټاکل شوی چې جاپان په پلازمینه ټوکیو کې د بیړني حالت اعلانولو تر څنګ د کورونا وایرس مخنیوي لپاره نور اقدامات اعلان کړي. په امریکا کې د واکسینېدو د نسبتاً لوړ کچ باوجود د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي، ځکه چې هلته د وایرس ډیلټا بڼه په غالبېدو ده. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
دا مشال راډیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو په اپلیکیشن اوري. ورځو لومړی موضوع ته. د بادغیس ولایت جګړې د افغانستان د سولې په تړاو د تهران پر پرونی غونډې سوره وغوړاوه، خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر هیله خولې چې د افغان حکومت او طالبانو استازي به مهمې پریکړې وکړي. غونډې ته د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا غړي او د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی ورغلی دی. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د تهران غونډه د اعتماد جوړونې په هدف جوړه شوې وه. په عین وخت کې پرون وسلوالو طالبانو د بادغیس ولایت پر مرکز قلعه نو برید وکړ او ښار ته ننوتل، چې د افغان چارواکو په خبره د ورځې تر پایه وسلوال په شاته بولي ول. احمد شیبر تفصیل لري.
د دې غونډې له جوړېدو سره په یوه ورځ طالبانو د بادغیس پر مرکز قلعه نو سخت برید وکړ. د ښار ته ورننوتل او د ورځې په وروستیو کې دولتي چارواکو وویل چې طالبان له ښاره وایستل. د افغانستان له لوري د ملي مصالحې د عالي شورا پلاوی د پخواني مرستیال ولسمشر یونس قانوني په ګډون د تهران په غونډه کې برخه لرله، او د طالبانو د پلاوی مشري د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنګزي کوله. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت ته وزارت ویاندي ناجی انوري وویل چې دا غونډه د اعتماد جوړولو په هدف تر سره شوه.
دا ناسه د دواړو مذاکره کوونکو خواو د اعتماد د پیاوړتیا او همدارس د ایران اسلامي جمهوریت د حمایت اعلان په هدف جوړ شوی. په دې ناسه کې د دواړو مذاکراتي خواو نمائندگان هم ګډون لري. ایران د یو اغیزمن ګاونډي په حیث د افغانستان د سولې پر پروسې او د افغانستان کې د یو
دا خبری د شکیلو لوریو ترمنځ قطر د سولې د خبرو ادامه ګڼل کیږي، چې په سپتمبر کې پیل شوې دي او تر اوسه په کې ډېر لږ پرمختګ شوی دی. د ایران دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دواړو لوریو هرکلی وکړ او هغوی وهڅول چې د خپل هیواد د راتلونکي لپاره په غونډه کې سختې پریکړې وکړي. محمد جواد ظریف وویل بین الافغانی خبرو ته ورستنېدل او سیاسي حل لاره تر ټولو غوره لاره ده. ظریف د ورځې په پای کې په ټویټر کې ولیکل چې په یو حساس زمان کې د یوې مهمې غونډې کوربه و. ظریف زیاته کړه چې افغانان نن کولی شي چې د بهرنیانو له مداخلې پرته بل راتلونکی برخلیک وټاکي. بل لور ته د ایران نیمه دولتي اژانس اسنا خبر ورکړ چې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر ماسکو ته د سفر پر مهال پرون مازدیګر په تهران کې ښکته شو او د ایران له منتخب ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر سره یې وکتل. هندوستان ټایمز رسپانې پرون ولیکل چې ښاغلی شنکر ماسکو ته د تهران له لارې سفر کوي، چې د افغانستان پیش هم د خبرو برخه دي. پر قلعه نو د طالبانو پرونی برید د تهران پر غونډې سوره خوړولې وو او داسې ویسیده چې سیاسي حل لارې ته د رسیدو لپاره باید اوږده لاره کچ شي. د بادغیس والي حسام الدین شمس پرون رسنیو ته د ورځې په وروستیو کې وویل چې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي، که څه هم تر اوسه د دې جګړې د تلفاتو دقیقه شمېره څرګنده نه ده، خو په بادغیس کې چارواکي وایي چې تر اتیا ډېر طالبان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د افغان سولې نا څرګند بهیر د ایران پر وضعیت هم تاثیر کوي، ځکه چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې لا هم شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال دی ردی، او که چیرته د افغانستان جګړې پسې سخته شي ممکن دغه هیواد ته نور کډوال ورشي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یاد زیارت ورځی 19 پروګرامونه
سندره جادوګرې
په لسنیمو بجو
پام کوا
په ایونیمه بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونیمو بجو
د مشال پنوم
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری غړې
په سلورو بجو
د پاکستان ولسمشر د تحریک انصاف ګوند سیاستوال سید ظهور آغا د بلوچستان د نوي گورنر په توګه ټاکل دی. بیګا د ولسمشر دفتر په بیان کې ویلي چې عارف علوي د بلوچستان د پخواني گورنر امان الله یاسینزی استعفا ومنله او آغا یې د صوبې نوی گورنر مقرر کړ. آغا بیګا مشال راډیو ته ویل د تعلیم او روغتیا په برخه کې د ولس خدمت یې مقصد دی. ایوب ترین تفصیل لري.
د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی سید ظهور آغا د بلوچستان نوی گورنر ټاکلی دی. تېر شپه په اسلام آباد کې په جاري سوي یو خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې د سید ظهور آغا ټاکنه د هغه وروسته سوې ده کله چې د جولای په 8 نیټه د بلوچستان پخواني گورنر امان الله یاسینزی د خپلې دندې څخه استعفا ورکړه. سید ظهور آغا د پښین اوسیدونکي او د تحریک انصاف په هغه لمړنۍ کسانو کې شامل دی چا چې د وزیر اعظم عمران خان سره په ګډه د تحریک انصاف د لارې په ملکی سیاست پیل کړی وو. د ټاکل کېدو سمدستي وروسته د مشال نیډو سره په مختصره خبرو کې سید ظهور آغا وویل چې د ده د ټاکنې لوی مقصد په صوبه کې د تعلیم او روغتیا په څنګ کې د ولس خدمت کول دي.
کم صلاحیتونه دي هغه پر کار راوړو او د عام عوام د پاره چې کوم خان صاحب لګیا دي د هغه کار اوس زه راغلی یم. دغه مقصد د پاره دی کو ټاکلې هم دغه منصب د پاره د هغه کار د پاره ان شاء الله ته کو تر سره دی ان شاء الله.
هغه زیاته کړ چې وزیر اعظم عمران خان همیش دا ویلی دی چې د بلوچستان ستونزې د خبرو د لارې هوار شي او 13 ورځې یو ځل بیا په گوادر کې ودی خبرې ته اشاره کړې ده. سید ظهور آغا د پښین کلی کاکازی سیدانو اوسیدونکی دی خو په اوس وخت کې د کوټ په کربلا سټریټ کې پروت دی او د تیرو شلو کلو راهیسی نه یوازې په کوټ کې د وړو کاروبار کوي بلکې د بلوچستان د وړو د میلانو د خاوندانو د اتحادیې صدر هم پاتې شوی دی. د دې خلک مخه د بلوچستان پخوانی گورنر امان الله یاسینزی خپل استعفا و ولسمشر ډاکټر عارف علوی ته ولېږدوله. د بلوچستان های کورټ پخوانی چیف جسټیس امان الله یاسینزی په کال 2013 کې د اکتوبر په 3 منیټه د بلوچستان گورنر ټاکل شوی وو کله چې هغه وخت نه یوازې په ملک کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت جوړ شوی وو بلکې وزیر اعظم عمران خان پر غوښتنه باندې ولسمشر ډاکټر عارف علوی امان الله یاسینزی د بلوچستان گورنر ټاکلی وو. وزیر اعظم عمران خان چې کله د روان کال د اپریل په لومړۍ اونۍ کې د بلوچستان پر دوره و کوټ ته راغلی وو نو هغه مهال یې د بلوچستان د پخواني گورنر امان الله یاسینزی څخه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې وه خو هغه وخت امان الله یاسینزی د استعفا ورکولو څخه انکار کړی وو او ویلي وو چې وزیر اعظم دا اختیار نه لري چې هغه د گورنر څخه استعفا واخلي. لیکن د جولای په 8 نیټه خپل استعفا و صدر ډاکټر عارف علوی ته وړاندې کړه.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د کورمې پولیس وایي د مذهبي کرکې او سختدریځې مخنیوي لپاره د ټولنیزو شبکو پانی څاري. د پولیسو مشر طاهر اقبال پرون په پاړه چنار کې خبري غونډه ته ویل په ضلعه کې داسې یو شمیر پانی دي چې ناسم خبرونه او اوازې خپروي. د دې خبره د پلاتون وفاقي ادارې FIA په مرسته به د ټولنیزو شبکو پانی څاري او کچا د مذهبي کرکې خبرولو هڅه وکړي نو پر ضد به اقدام کوي. په کورما کې اهل تشیع او سنیان وسی او لهمدې وجې د امنیت لپاره حساس سیمه بلل کیږي. د سیمې وسیدونکو د پولیسو اقدام ستای خود ځنی ځای خبريالان وایي چې انتظامی د مذهبي کرکې او سختدریځې پر ضد اقدام کوي نو خدا خو باید د بیان ازادي ونه ګواخي. طارق اورګزای له پیښوره.
د کورمې ضلع د پولیسو مشر طارق بال ویلي چې په سیمه کې د مذهبي کرکې او سختدریځي مخنیوي لپاره هغلته ټولنیزې رسنۍ د څارلو فیصله کړې ده. د پولیسو مشر دا بیان د چهارشنبه پر ورځ په پړچینار کې له میډیا سره د خبرو په وخت ورکړې. طارق بال وایي په ټولنیزو رسنیو داسې اکاونټونه او پانشته چې هغلته د مذهب ترمنځ کرکه او سختدریځي زیاتولو لپاره جعلي خبرونه بې تصدیقه معلومات او نور غلط مواد خپروي خو بوس به مخنستل کیږي.
جو بندہ بھی غلط یا کم یو کس هم چې دغه غلط استعمال وکړي، فرقه وادیت ته هوا ورکړي یا د دروغو خبر پروپاګاندا وکړي، نو په کوهارت کې د اف ای دفتر وو جوړ شوی د هغوی په مدد به لټوي او پر ضد به ګام اخلي. زه هغوی ته لیټر هم کوم چې دا علاقه خصوصي په خپل نظر کې وساتي. بیا هم څارنه روانه ده که څوک په دغه کې کاکړو نیول شو نور باندې کیسونه به درجوي، ولې چې په سوشل میډیا له افغانانو موږ ته ډېر غټ نقصان رسیږي. په ضلع کې څو ورځې وړاندې د شیعه سنی مشرانو له حکومتي چارواکو سره بیلابیل جرګې شوې وې چې پکې د ټولنیزو رسنیو غلط استعمال د سیمې امنیت لپاره یو لوی ګواښ بلل شوی وو. د صدې ملک عبدالولي خان وایي دا ډېر ښه ګام دی چې حکومت د سیمې امنیت ټینګ ساتلو په خاطر اوس ټولنیزې رسنۍ څاري.
اوس په ډي پی او صاحب سره خبره کوي تو سوشل میډیا باندې مو دا پابندی لګوت چې پیر کواریات پښتنو درنه لګي او پیر کواریات خبره نه کوي، نو مو بالکل دا اپریشیټ کوو او مو دا غوړو مو د پیو صاحب د دې خبره حمایت کوو. ته په سوشل میډیا باندې داسې خبره نه دی پکور چې هغه نه د کور مې امر خرابېږي او هغه نه پیر کواریات جوړېږي.
په کورما کې دا وخت یو شمېر چینلونه په فیسبوک، یوټیوب او داسې نورو ټولنیزو رسنیو موجود دي چې هغوی خاص د یوې فرقې نسل او قوم په حمایت کې خپل خبرونه تا دوام ورکړي. د بریکینګ پوینټ په نامه د چینل ایډمن یا منتظم ریا چمکنی وایي د سخت درزی مخنیوي لپاره د ټولنیزو رسنیو څارل خبره ده، خو که حکومت اراده د تنقید کوونکو او یا معلومات د خبرېدو مخنستل وي نو دا به اظهار رائے د ازادي خلاف یو ګام شمیرل شي.
د دې وجنه علاقې کوم امن د غټ ترټس دي او ډېر غوښونه وته رامنځته کیږي، خو باید د دغه قانون یا د دغه کاروایانو لاندې هغه خلک رونه شي چې کوم د علاقې د خدمت کوي او خلک امپاور کړی دي. سوشل میډیا د تکات او د اختیار دوباره خرګونه ونه خسته شي.
د روان کال په اپریل میاشت کې حکومت د ټولنیزو رسنیو تر 30,000 پورې اکاونټونه بند کړي، خو لا هم په فیسبوک، ټویټر او یوټیوب داسې اکاونټونه او پانشته چې مذهب ترمنځ کرکې هڅولو سبب ګرځيږي. طارق کورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، په شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
د جنوبی وزیرستان د بدر سیمې اوسیدونکو وایي هلته د ځنګلونو وهلو سلسله روانه ده. دوی پرون مشال راډیو ته ویل چې چارواکي تر اوسه د ځنګلونو وهلو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي، خو د جنوبی وزیرستان د ځنګلونو چارو ادارې مشر سلیم مروت مشال راډیو ته ویل چې د ځنګلونو وهلو مخنیوي تګلارې نافذولو هڅې کوي. دوی وایي د لرګي د قاچاق مخنیوي لپاره نوې پوستې جوړوي. اشتیاق مسید تفصیل لري.
د سویلی وزیرستان بدر سیمه اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دوی په سیمه کې د وزیر اعظم عمران خان نوټس اخستو باوجود د ځنګل واهل به کچا انداز کې لاګیا دي. د بدر سیمه ځنګل واهل په څه وجه نه تم کیږي په دغه باراکښې لالا فاروق جان مشال ریډیو ته وویل.
د بدر سیمه یو بل اوسیدونکی شوکت علی مسید ویایي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سویلی وزیرستان کې د ځنګلو واهل نوټس اخستای وو، خو بیا هم د ځنګلو واهل او د کوئلې سمګلینګ په سیمه کې په روزانه بنیاد راوون دی.
ناشتار دا او چیڑے دو شابلوت ورکا جائی کتا ناسل مند دو او دا آغا کے مرکیبوں نے بیچے دولتا تاریخ موجودات ان شکیما کټای شری دو کنا کټای وچ شدو د دخی نسل غد دغی لا کنه ختمی جی او دا غد د پټرولیا عربی استعمال اوی او دا د پدابو شری دی دا وزیرستان خپل پدا غرینا پدا چړې پدا نشکر د پدا پنجره نور پدا شدا شتا دا غنا نن د مو نظر په مخ چې کیمه د کوی له ورغاډی دی دا په شته دار من تیر شو دا راونه دی یو سکی په یار باندې ټوله پر درینې وونه کا درینې چې په یار باندې چې پوښتنه شته خو دا پرایچ روک تام نشتا دا یو فورس چې کیمه کلمه ورکړه په خپل انټرویو شدا به اعتراف کړی دی میرا دا پر چیک پوسٹ جوړ دی چیک پوسٹ باندې دایدا نشتا دا کا دت کو چې تا پر تک چورا غاډي ونیول چورا کوله غاډي دا ونیول چورا د لارګي غاډي ونیول حکومت په دا خبره شې سیریس نه عمران خان خپل سیریس تو کیم چې لوند مې کړې دا هیڅ نه دی سیریس دا دا نه غوړي ته روکتا مشي
د بدر سیمې ځنګلې کټای په باراکشې مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان ځنګلو محکمې مشر سلیم مروت سره تماس ونیولې هغه وویل
کدا چیک پوسټ نو موږ ذکر وکړو ساوث وزیرستان کې موږ ته کوم نوټیفاید چیک پوسټ پارلیمنٹرین دی اغه ته یو بریفنگ پاتې دی دا به ان شاء الله کابینټ ته لاړ شي او کابینټ منظوري نه پس پدای اسمبلی تزیب به دا گزاره فورس ډیکلیئر کیږي
د بدر سیمه اوسیدونکو دا وشتنه هم وکړه چې د پاکستان حکومت دا پخپلا د دوی د سیمه د ځنګلو وهلو مخنیوي وکي او د سویلي وزیرستان د ځنګل ژغورنه دا وکي اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او
د بیپولو خبریالانو سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نوم پر صحافتي ازادۍ د بندیز لګونکو په فهرست کې شامل کړي. هلته د اپوزیشن پاکستان مسلم لیگ نون نوایاندې مریم اورنگزیب ویلي چې د جولای پر 15 د سازمان رپورت د پاکستان تحریک انصاف د حکومت د رسمي تورنولو معنی لري. خو د پاکستان حکومت وايي په هیواد کې رسنۍ له بشپړې ازادۍ برخمنې دي. سراج ظهیر له اسلام آباد.
د پاکستان مسلم لیگ نون ویاندی مریم اورنگزیب یو بیان کې ویلی چې د صحافت د ازادۍ لړکی د پاکستان تحریک انصاف حکومت د امریت نه هم زیات بدترین دی او د ریپورترز وداوت بارډرز یا د بیپولی خبریالانو نړیوال سازمان تازه رپورت کې د موجوده حکومت رویه په خشن پډاګه شوی. مریم اورنگزیب د رپورت په حواله وایي د تحریک انصاف حکومت د خبریالانو او خبرونو په لار کې خندونه پیدا کړي او د ریاست خوا ټاکل شوی سری کرخنه دا وړېدو په صورت کې خبریالان یا خو تختول کیږي او یا زورول کیږي. د جولای په شپږمه د پاکستان مسلم لیگ نون مخکخ او د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړي اختیار ولی خان په پاکستان کې پر رسنیو د بندیزونو لړکې مشال ریډیو ته وی
دا آر ایس ایف چې کوم رپورت راغلی دی د صحافتي تنظیم دی او د پاکستان د صحافت په باره کې نو یقینا چې دی د پاکستان حکومت چارج شیٹ کڑے دے بدرزنوں صحافیان پچا بانے گولے ورے دے پچا بانے جیلو نہ شو پچا بانے زولنے شو دا جیو سر چ سوشل دے تے عمران خان پ حکومت کی صحافت او صحافتی تنظیموں نہ دے تسا غشتل گران شوی
مشال ریڈیو چ دی یاد رپورٹ پ حق لپ اسلام آباد کی دا صحافتی تنظیم فریڈم نیٹ ورک دا پاکستان مشر اقبال خٹک نو پختل نو موڑی پ دے ہواد کی پ میڈیا لگے دل بندیزوں باندے دان دیکھنو سرگند ون وکڑا او وی وی دا بلوچستان د قبایلی زلو اواز په خصوصي توګه په میډیا نه راپورته کیږي
چې د آزاد مطبوعاتو چې کم مخالفین دي په دنیا کې حکومتونو خاص طور باندې هغه کې د پاکستان مشر راتلل یقینا پاکستان کې د صحافت د پاره یو بد ورځ ده او منتمه لرو چې دغه حکومت به خپل پالیسی باندې نظر ثانی وکړي او خپل هغه وعده چې کم د دې کال 2013 د عام انتخاباتو نه مخکې کړو په هغه به عمل کوي. پاکستان کې مطبوعات چې دي آزاد وي، د څه فشار لاندې به کار نه کوي، د پاکستان نوم په نړۍ کې به هغه هیوادونو کې باید چې وشمارل شي چرته چې میډیا آزاده ده، چرته ژورنالستانو باندې څه فشار نشته.
د ذکر د رپورټرز وداؤټ بارډرز د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان، هندي وزیر اعظم نریندرا مودی، د ترکی صدر رجب طیب اردغان، د چین صدر شی جن پینګ او د سعودي عرب د ولی عهد محمد بن سلمان په ګډون د 2 ملکونو مشرانو نمونه په هغه پیرس کې شامل کړي چې په خپلو هیوادونو کې په میډیا بندیزونه لګولي. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې په وار وار ویلي چې دوی د میډیا په ازادۍ باور لري او پاکستان کې میډیا تر ټولو زیاته ازاده ده. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیوگانې او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې پر تورخم ورو د تګ راتګ محدودیت به تر نامعلومې مودې دوام ولري. په هغه هیواد کې د کورونا وایرس جهانی وبا د کنټرول ادارې ان سی او سی د می پر 15 پر تورخم دروازه د خلکو تګ راتګ محدود کړ او ویوازې بیړنی ناروغان زده کوونکي او پاکستانی وګړي کولای شي چې پاکستان ته ورشي او افغانان ور باندې خپل هیواد ته ستنیدای شي. افغان وګړي او کاروباریان وایي د محدودیتونو له وجې له یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي. خود خیبر انتظامی وای په افغانستان کې د کورونا وایرس پیښو زیاتېدو له وجې تورخم د خلکو آزاد تګ راتګ ته نشي پرانیسته. فرهاد شینواره له خیبره.
د پاکستان کورونو چارو وزارت ویلی چې په تورخم دروازه به تر ناسرګند نیټې پورې سفري محدودیتونه دوام وکړي او یوې مخصوصې تګلارې لاندې به پرې د پاکستان او افغانستان وګړي یوازې خپلو هیوادونو ته ستنېدې شي. د کورونا د کنټرول او څار ادارې ان سی او سی د مئی 15 نیټې نه په تورخم دروازه د افغان وګړو پاکستان ته پور ننوتو بندیز لګولی، خو یوازې ایمرجنسی ناروغان او هغه زده کوونکي چې په پاکستانی تعلیمي ادارو کې داخل دي هغوی پرې پاکستان ته ور داخلېدای شي. ستار شینواری په جلال آباد کې کاروبار کوي او مشال ریډیو ته وایي د کورونا د محدودیتونو له وجې اوس نشي کولای چې پاکستان ته لاړ شي او خپل کاروبار ته دوام ورکا.
دغه تګ راتګ کې مشکلات پیدا شوي، نو سره مونږ په کاروبار باندې ډېر اثر لیدلې. مخکې به مونږ دغه سامانونه د کراچۍ بندرګاه نه راوړو او د پاکستان په لیار باندې تورخم په بارډر باندې به مونږ ډېر په اسانه باندې خپل سامانونه ریسیو کېده. په جلال آباد کې، په کابل کې، په مزار کې، حتی چې ایران طرف ته به مونږ ډېر سامانونه ایران ته به هم رسېده. نو کله نه چې دغه مشکل پیښ شوی دی، دغه ستونزه راغلې منځله، نو موږ کوشش زیات دا کړو چې اوس موږ خپل کاروبار ایران سیټ ته وړو. دغه کار ما ایران ته کړی دی، ته یو لس شل فیصده کار به پاکستان ته پاتې چې هغه په لارو کې سامانونه ممانونه دي مجبورۍ نه هغه کار کړو، نور ما زیاته تر کار ایران طرف ته کړی دی.
یو بل افغان وګړی سبحان الله مومند وایي
په خوا به مونږ بی پاسپورټ تلو راتلو، دا بارډر ډېر آسان وو، ولی اوس چې دی د کرونا د وجې دغه وجې مختلف قسمه بندیزونه په دغه گیټ باندې راغلي. نو د ښکته د پاکستان د گورنمنټ د چارواکو څخه او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د چارواکو څخه هیله لرو چې دغه گیټ کولاو کی ترسو زموږ د مریضان چې د کوم ستونزو سره مخامخ دي د دغه ستونزو څخه خلاص شي او په اسانۍ سره تګ راتګ وکولای شي او همدارنګه خپل هغه کوم اړیکې چې دوی د یو بل سره لري په خپل منځ کې دغه اړیکې خو پاللی شي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په افغانستان کې د کورونا پیښې مخ په زیاتېدو دي او له دې وجې ولسي وګړو ته په تورخم دروازه په دستي سات اجازه نشي ورکولای چې پاکستان ته پرې داخل شي او دغه بندیزونه د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولي. د خیبر ایمیګریشن چارواکي وای یو اندازې مطابق د کورونا د وبا نوړاندې به په تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ورځې خواوشه لزره کسانو تګ راتګ کاوه، خو اوس دغه شمېره ډېره راکمه شوې. د خیبر انتظامی چارواکي وای په تورخم دروازه په افغانستان کې ایثار پاکستانی وګړو د راتګ لړۍ دوام لري. دوی لپاره د کورونا ټیسټ لازمی ګرځول شوی. که په تورخم کې ټیسټ مثبت راشي نو بیا په لنډی کوتل روغتون کې اتو ورځو لپاره قرنطین ته لیږلی شي، او که ټیسټ منفی وي نو خپلو کورونو ته تللی شي. د خیبر د صحت محکمې چارواکي وای په تیرو دوه میاشتو کې په تورخم دروازه را داخل شو څه باندې 90 پاکستانی وګړو کې د کورونا وایرس تصدیق شوی. بل پلو بیا په تورخم دروازه په پاکستان کې ایثار افغان وګړي د کورونا ټیسټ خودلو بغیر افغانستان ته اوړېدای شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په ننګرهار کې خلک اندېښمن دي چې د ولایت هغه ولسوالۍ چې په تیرو کلونو کې نام نه وي او د ولسي پاڅونونو له وجې په کې آرامي راغله ښایي بیا نام نشي. دوی دا څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې په وروستیو کې د افغانستان په شمال او جنوب غرب کې د طالبانو لاس ته د یو شمېر ولسوالیو د لویدلو خبرونه خپاره شول. په جلال آباد کې د مشال راډیو خبریال د ننګرهار د والي له ویاند تا الله خوګیاڼي سره مرکه کړې او ورڅخه یې پوښتلي چې د ولسوالیو د احتمالي سقوط په اړه د خلکو اندېښنو ته څه ځواب لري.
په ننګرهار کې خو یو خوال دا دی چې د ننګرهار خلک نهایت زیات همکار دي، خپل خلکو راولاړ شوي دي او د وسلوالو مخالفینو چې هغوی د ورانۍ او متاسساتو د ړنګولو شوم پلانونه لري د دوی په وړاندې مقاومت کوي. د ننګرهار په چین شیرزاد حسکامینا په ګڼ نورو ولسوالیو کې خپل دوی د سیمو نه ساتنه کړې ده. تر اوسه پورې خوشبخته نه چې موږ له داسې کومې ستونزې سره نه یو مخ، او موږ امنیتي ځواکونه په ډېر لوړ مورال په پوره تجهیز او امکاناتو سره خپلو سیمو نه ساتنه کوي.
په دې وروستیو کې شیرزاد او ایسارک ولسوالۍ د ډېرو تهدیدونو لاندې و چې بیا عملیات هم پکې پیل شول. دغه عملیات تر کومه حده کامیاب دي؟
حصارک او شیرزاد دوه هغه ولسوالۍ چې متاسفانه له کلونو راهیسې هلته خدمات نه و وړاندې شوي. د حصارک د خلکو په غوښتنه باندې او د نظامي شورا د پریکړې پر اساس د حصارک ولسوالۍ مرکز ته تغییر ورکړل شو، ځکه هلته هلیکاپټرو د کېناستلو ستونزه هم وه. ولې بریدونه هلته زموږ اوس هم روان دي؟
په ننګرهار کې ولسی پاسون کون کی هم شته دی چې په خوا د حکومت لخوا تمویلیدل په وسلو او په تجهیزاتو او اته په نورو لوازماتو. دغه تجهیز او اکمال اوس هم د ولسی پاسون کون کو لپاره شته او څنګه؟
بالکل، اصلا ولسی پاسون کون کو کوم چې په ننګرهار کې را پاسې دلی دي، دوی تر ډیره کچه پورې د امکاناتو تجهیزاتو غوښتنه نه ده کړې او نه ده ماشاتو، ځکه دوی خپل په یو خپل ارادي باندې را پاسې دلی دي. د خپل سیمو ساتنه په خپل کوي، یو قومي تړي او پریکړې کړې دي. ولې حکومت ژمن دی چې دوی سره مرستې وکړي، هغه هم د میاشتنۍ تنخوا په برخه کې، هم د تجهیزاتو امکاناتو په برخه کې.
یعنی ستاسو د خبرو نه دا معلومیږي چې د ننګرهار ولسوالۍ به لکه د نورو شمالي یا جنوبي ولایتونو په څیر
کاملا د ننګرهار تاریخونو کې چې ننګرهار وګوري، ننګرهار کله هم دغه ډول ستونزو سره نه دی مخ شوی. خپل په دې کې د ولس ټیل رول دی، د ولایت د سولې او امن په توګه ساتل شوی د پخوانه. بیا هم مخکې تر دې چې اندېښنې وزېږي، ننګرهار والی هماغه پخوانی رول ادا کوي. په ننګرهار کې د سیاسي، قومي او نورو مخاورو سره لیدنې وکړي، دوی راوبل چې تر څو یووالی خپل منځیر امنسته کې او بیرته د خپلو سیمو په ساتنه کې رول ولوبوي. تر ډیره پورې سیاسي او قومي مخورو علما کرام تلویزیونو دوی د خپلو سیمو د امنیت په تامین کې خپل همکاري پیل کړې او عملا میدان ته راغلي دي.
د نامنې او د دې د مخنیوي په اړه مو د ننګرهار د والي له ویاند تا الله خوګیاڼي سره د مشال راډیو د خبريال مرکه اوریده. زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو په اپلیکیشن اوري. په پیښور کې د هند نومیالي فلمي ستوري دلیپ کومار د جنازې غایبانه لمونځ شوی. د نوموړي خپل نوم محمد یوسف خان و چې پرون د 98 کلونو په عمر کې ومړ. کومار په پیښور کې زیږیدلی و. د دلیپ کومار ځنو خپلوان او یو شمېر مینوالو د جنازې په لمانځه کې ګډون وکړ. شبیر احمد جان له پیښوره.
یوسف خان چې د هندستان فلم انډستری کې په دلیپ کمار مشهور دی کال 1922 کې پیښور محله خدادات کې زیږیدلی وو او د جولای په اومه د هندستان ممبئی ښار کې 260 کال عمر کې حق ورسېدو. محله خدادات کې د کلچر هیریټیج کونسل سیکرټری شکیل وحیدالله چې 1300 کلونه راسې پیښور کې د یوسف خان سالګرۍ هم مانځلې ته د غایبانه جنازې په موقع مشال لیډو ته وویل چې په ډېر لږ وخت کې یوسف خان چې په دلیپ کمار مشهور وو نه یوازې په هندستان کې بلکې په نړۍ کې ډېر لوی نوم پیدا کړو.
د دلیپ صاحب وفات کېدل یقینا نه صرف د پیښور خلکو لپاره، نه صرف د هندوستان د خلکو لپاره، بلکې په کم کم ځای کې چې د فن او ثقافت سره مینه لرونکي خلک موجود دي، نو دا یو بین القوامی سانحه ده زموږ لپاره چې دلیپ صاحب په شکل کې یو ښه عظیم اداکار هغه نن په منځ کې نه دی. خو زما دا منل دی چې دلیپ صاحب د خپل فنی خدمات او ادبي خدمات په وجه باندې به تر قیمته پورې کوم دی خلکو په زړونو کې جمدی وي. دلیپ صاحب 50 کاله تسلسل سره د هندوستان په فلم انډسټری باندې کوم دی نو بادشاہت کړی دی.
دا پیښور اوسیدونکو فواد اسحاق وای چې رشته کې دلیپ کمار یا یوسف خان تر کې دو او دغه په مرګ ډیر خفه دي.
نن یو ډیر افسوسناک روز دی چې د پیښور یو نامور زوی د دنیا نه لاړو. داسې خلک په تاریخ کې ډیر کم پیدا کیږي. الله دې هغه ته هغه جهان خښته کی. دا یو انداز د اداکاری جداګانه وا او د نه علاوه صرف هغه اداکار نه بلکې یو ډیر نیک نیت ډیر رحم دل انسان او چې چا انسانیت پارا چیریٹی دا پارا پتالونا دا پارا ڈیر کار کو 1988 کے آغاز فاطمی فاؤنڈیشن فنڈ ریزنگ دا پارا پاکستان کو مراغلے ہوا.
پادغ غائبانہ جنازہ کے برخہ خستون کی دا محلہ خدا دا جو سیدون کی سلمان شاہ وائی چی پیخور کی ہم او ہندوستان کی ہم یو شان مشہور وو.
دلیپ کمار چکم دے دا فلم انڈرسٹری دا پارا خدا دا چی یو ڈیر ویل ناؤن یو ڈیر پٹا ہستی دا فلم انڈرسٹری نا لڑا دا غیر کنٹریبیوشنز دا غیر انڈرسٹری دا پارا ڈیر خدمات نو دا دا چی یو تاریخ یو گیپ راغو پ انڈسٹری کی چرکا چدا غا چکم کیریئر وغا ڈیر خکولے وڈیر برائٹ کیریئر وڈیر دغو او دا پشاور چکم ناوام دے داغی ور سرتاز ہو محبت او کتو چدل ترال داغی ہم دیر فخت ودا سے بنور ہم خلق فخی.
یوسف خان پ نور لسوا سلو سلو ختم کے پ ہندوستان کی پ فلموں کے کار پیل کڑے وو او دا ہو دا خدمات پرنا کی دا ہندوستان نہ علاوہ دا پاکستان حکومت ہم پ کال نور لسوا ات اتیم کے ستارہ امتیاز ایوارڈ ورتا ور کڑے وو. شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیښور.
له دې رپورټ سره سم په سلام پښتونخوا کې د خبرونو د رپورټونو برخه پای ته ورسیده. اوس تاسو کولی شئ چې را سره رابطه وکړئ او د خپلو سیمو تازه حال را سره شریک کړئ. دلته راته پر فیسبوک باندې ځینو کسانو تبصرې لیکلي دي. تاسو هم کولی شئ چې تازه خبرونه راته پر فیسبوک باندې ولیکئ. زه په عین وخت کې درته د ټلیفون، سکایپ او وایبر شمیرې او پته اعلانوم.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش یو سلو پینزه 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش دو سوا پینزه 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش درې سوا پینزه 00 سلور سوشل 22 یولس سلیریش سلور سوا پینزه
د وایبر شمیره مودا
00 سلور سوشل او سوا دریاویا شپک سوا او سلویخت سلور سوا شپک نوی
پر سکایپ هم راتا زنگ وحلی شه پتا مودا
مشال راڈیو
تر سنگ یہ دا مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر ہم لکھلے پیغام پریخو دیشے
مشال راڈیو تو غگی است زمگاک پا منزنی چا پشپک سویا وشت کلو هرد سوری بختور خان وزیر لقطر لکلی دی چی پا قطر کی گرمی دیر زور اخیست دی او نن دا تودوخ درجہ 50 سینٹی گریڈ تر رسیدل دی. صحیح مسیح اللہ ملیار لکھ دی چې د کونړ او پاکستان سره پر پوله د غاخی کنډو امنیتی پوستی چې دی دلته وی دا سقوط شوی دی. وس وسلوال پکې میشت دی او وی چلتن خطه شوی دی. سمدا موږ به درته دی په باره کې نور معلومات هم در سره شریک کړو او درته به وایو رسته په خبرونه کې. د دین علاوه دلته نورو کسانو هم د ګرمۍ ذکر کړی دی. امیر محمد لیکلی دی له جنوبي پښتونخوا خانوزی څخه چې نن ګرمۍ ډیره زیاته ده او اوبه چې دی هغه ورځ په ورځ کمیږي. بالکل د اوبو په موضوع باندې موږ یو رپورټ لرو او په راتلونکي ګړی کې به درته خپور کړو. تاسو داسې وکړئ چې اوس د ایاز خان په غږ سندره واورئ.
جان ہوا مسکاب میں تر مر گہیرا ناشی بڑا بڑا خنداب میں تر مر گہیرا ناشی جان ہوا مسکاب میں تر مر گہیرا
مشال رادیو ته وګیاست. سلام پښتونخوا خبرونه ده. یوسف جان سارق لیکلی دی چې هغه عسكر چې د تاجکستان پر پولا وختول هغه افغانستان ته ورستان شوی دی. او ابو سلطان لیکلی دی چې په بادغیس ولایت کې پرون په جګړه کې لسګونه وسلوالو ته مرګ جوړ لا وخت دی. بل کس هم را سره دی او دوی هم خبر لري. نو ګورو چې څوک دی را سره. سلامونه.
السلام علیکم فرناز خان وزیر بنو خبریال مشال میډیا همکارانو رضون کې سلامونه دي.
په خیر راغلی. څنګه وزیر صاحب خې
څنګه طبیعتونه سرجی لکه ډورا ګرمي ده بانو کې زیات روانه ده. پرونه موږ صحافیان یو پلان کوچ کوم د 14-15 کسان گاڑی تلاک شول د خوراک تو کې ارشا ور سره واخیستل او ویل چې تاسو د پرس کلب نظام چلاوي د ګرمینه مونگا مری او بٹ آباد او سوات دے لکھے تا چنسور واجے مونگا جی او تم دل دتا سے پریس کب کے میٹنگ وی یا پریس کانفرنس وی دا نظام بتا سے چلا ویسے او مونگا گرمینا لالی تا سے دل تا گزارا بیا کوي سے دورا سر جی
صحیح نو تا سو پاتی ال تا
بیا سر جی بل مونگا پاتی پرانچے دورا
نو تا سو پاتی خو خبر رت راکے کنا
خو خبر دا دے چے بکا خیل جانی خیل امازیت منزای زلہ بنو کے لکہ دے گرمینا چکوما دا کد کاشم سینوائی سر جی لوی احتجاجی نا باوائی دے بجلے والے وابڑا سر بلوی لنجے وائی سڑکونا با دیر باندے دلائی خدا دے شمسی پا واجہ باندے چکوما دا لک خلق پا بریک کے رغلی دی دورا غا نا کبھی لنجے نا کبھی سر جی
زا ساما دا خوشحال او سی دیر منن آبادو سی دا دا غرات دل تلکلی دی حمزه مرزی چې د کونړ ولایت د شمندوک ځنګل او دولت ساتل شوی سیمه اعلان کړی ده خو اوس پکې وی اور لګیدل دی او ټول وسوځید سیده د دین علاوه شیر زمان مندوخیل راته لیکلی دی چې د پجوب کې اوسی وی د وانه روډ سبازه سیمه کې د دوه قبیلو ترمنځ تاو تریخواله شوه د ځمکې پر سر لانجه د جګړې کړې دي او یو بل ش تیمورچی وهلې دي او لګیا دي ډزې کوي صحیح دی لدی علاوه اکرام اغا لیکلې دي چې په پخین کې جنگل تورخیل کې دی وسی وی سبا د جمعې په ورځ د فوټبال میچونو ترتیب دی د لوی اختر لپاره وی ترتیب کوي دا د سپورتس خبر را سره سم د مننه او لهاد وزیر لیکلی دی چې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان بنو ته په درې ورځنی سفر ورغله دی ویننې دویم ورځ ده سم ده د ګلپانی په اکسندر اورو
دس میں
مشال راډیو ته وګیا ستل ترته ډیرو کسانو د موسم لیکري دي زنو کسانو لیکري دي چې په زونو زینو کې موسم خدي زنو بیا د برخنا د کمښت شکایت کړه دي نو ډیر مننه لته څخه چې د معلومات مو راته شریک کړل د موسم په باره کې او د برخنا په باره کې لدی علاوه دلته نور کسانو هم راته تفسیری لیکلي دي او زیاتره په موسم باندې خبرې کړې دي په ننګرهار کې وی موسم په جلال آباد کې ګرم دی او همداراز لږ وچکالی هم ده خو په ځینو نور ځایونو کې لکه په کونړ کې او په پکتیکا کې خلک وایي چې موسم ښه دی یو کس را سره دی سلامونه
السلام علیکم
وعلیکم السلام نوم مراته وخی او سیمه هم
ایا زتف خبر کوم کورمنه
په خیر راغلی عاطف صاحب څه خبر مراوړې
بالکل خبر خو زور ده خو زه به نو کم کنه او لکه باسیت ته چرمان ډیر سټډنټار پښتنه کوي چې مو اگزام کله په پاره مې کله دي کنه د میټرک د لسم او د دولسم امتحان به ان شاء الله سبونه بل سبو سټریټیګي لسم ولا فزیکس پیپر به وي
ها
او دا اگزام تقریبا 19 تاریخ پر سٹارٹ ہوئی
صحیح
او نو مور پلورتا دا غا ریکویسٹ کون سے دیا پلو زمانو خیال دو سے تیویلی تا اگزام بل سے بوشتا کی گی دورا نا آہل دی تو سے پوری دو تا پاتی نشتو تی مو پی پرک کالا دا و امو اگزام کالا دا تقریبا دو آدری سو کسان و موتا کال کردو
نو دا ستاسو شاگردان دی
بس دا ټول دی مو ولادي مو مډل پرې کنه خ بیا
خ نو بیا ولې لکه تاسو یې صحیح پو کوي کنه د استادانو په توګه باندې
مو خې پو کو کنه خلک اوس کور ولا ته خیال څه غشتو کنه لکه تقریبا بیاشت مخ کې رو لمبرې مو تا ای شو پو کنه
صحیح
چې تاسو په آی تاسو به اگزام په 10 طریقې لکه مغو دور بیغام دی
شکایت کرو نو دی باندې
اورای مو مو پلو نه شکایت کو سټوډنټس لایف کی سړای نه پیګی مو تو سات سټوډنټس لایف تیر کړه دا پلور مور مو تل مفتانو خ پختنه ورنه کواله
ها بالکل صحیح خبر
دی نه لوړ څنګه سباګ د کای نه اوس بالکل دورا بیغام ای مور پلوري خپل کی اخ پر سټوډنټ پختنه
نو بس پکور مکه چې طالب علمان او طالبات ستاسو غ غوري رادیو په وسیله باندې نو کې دې شي ستاسو نصیحت منلې وی او سبق تا اس مخه کی
اٹولا د سینی کنا ور کی شتا دی تا و سٹڈی کای خ ہارڈ ورکنگ کای خو د زنه سی
سیدا ډیر مننه خوشاله اوسه عاطف صاحب
مهرباني
آباد اوسه خوشاله اوسه د فی خان پر الکساندر اورو اوریدونکو ډیر زیات مننه چې ورا سره په خبرونه کې برخه واخیسته. د فیسبوک خبرونو راکونکو څخه هم ډیر مننه. د همایون خان په غږ باندې سلام پښتونخوا پای ته رسو. په بلګړې کې بیا در سره یو.
ಪಾಯಲ್ ದೇಶ ಅಂಗವಾಂಗವಾ ಕುಲಿರೋ